السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د طالبانو لنډمهاله حکومت د دوی د خپل منځي اختلافاتو پایله ګڼي.
موږ ګورو چې ټول ګډونه حکومت د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو له امله جوړ نه شو.
غزنی کې محصلان د طالبانو له هغې پرېکړې خوښې نه دي چې اوس یې په کور کې نولي.
په اوسنیو شرایطو کې د ښځو لپاره شرایط بېخي بیل شوي دي او موږ چې کوم شرایط وضع شوي موږ ورڅخه خوښ نه یو.
اروزګان کې طالبانو د نشېتو کو د قاچاق کوونکو د نیولو عملیات پیل کړي.
موږ کشف کړي دي موږ ته معلومات سوي دي هغه نیولې دي ما بس ما چولې دي او په دوم پړاو کې ترتیب موږ لرو چې عام معتادین کسان مو نیسو.
او یو شمیر کابل خاریان وایي د کاروبار کموالی پر دسترخوان ډوډۍ کم کړي.
نو وړه خسته شو نو غړیا خسته شو هیڅ هم نشته د دالا دلبار ته ناشته درې وخت ډوډۍ دوه وخت نه راوړي. دا
د خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کلی کوم تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو تراستانه شو خبرونه د سات په خبرونو سره پیلوو.
ملګرو ملتونو د بیوزلو افغانانو پر لاس نوی ټینګار وکړ. یونیسف وایي په افغانستان کې لس میلیونه ماشومان عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. په روسیه کې واکمن ګوند د ولسي جرګې د ټاکنو د ګټلو ادعا وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د طالبانو د بیلابیلو سیالو ډلو ترمنځ د قدرت پر سر لانجې په افغانستان کې وضعیت پیچلی کړی دی. انټونیو ګوترش له سی این این تلویزیون سره په مرکه کې وویل
موږ ګورو چې ټول ګډونه حکومت د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو له امله جوړ نه شو. څه چې اعلان شول دی و ټول ګډونه حکومت لپاره وروستۍ پریکړه نه ده. زما په اند د افغانستان وضعیت د وړاندوینې وړ نه دی. په داسې یو حالت کې باید د دې هیواد په مسایلو کې ونډه ولرو او د هغو افغانانو چې ځورېږي لاسنیوی وکړو. دا معلومه نه ده چې موږ بریالي کیږو که نه، خو دا زموږ دنده ده چې هلته ووسو او خدمت وکړو.
انټونیو ګوترش زیاته کړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ظرفیت او نفوذ لږ دی، خو بیا هم هڅه کوي چې له دغه جګړه ځپلي هیواد سره د بشري مرستو لپاره کلیدي رول ادا کړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې نږدې لس میلیونه ماشومان عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان نن په یوه ټویټ کې ویلي په افغانستان کې د ماشومانو او ښځو تر څنګ د درېدو لپاره هیڅکله دومره عاجله اړتیا نه وه پیښه سوې. تېره دوشنبه د سویس په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په کوربتو په یوه نړیوال کنفرانس کې مرستندویو هیوادونو له افغانستان سره د څه باندې یو میلیارد ډالرو مالي مرستې ژمنه وکړه. ټاکل شوې د مرستې طالبانو ته نه ورکول کېږي بلکې د نړیوالو ادارو لخوا به لګول کېږي. راپورونه وایي د روغتیا نړیوال سازمان عمومي مشر نن کابل ته تللی چې د روغتیایي ادارو د تمویل په اړه د طالبانو د حکومت له چارواکو سره خبرې وکړي. تدروم ادهانوم ګبریسوس په داسل کې کابل ته ځي چې د اګست پر 15مه پر کابل هم د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته په دغه هیواد کې د بشري بحران په اړه اندېښنې زیاتې سوي دي. د طالبانو فرهنګي کمیسیون رسنوي ته ویلي چې ګبریسوس به د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند، د هغه له مرستیال ملا عبدالغني برادر او نورو طالب چارواکو سره خبرې وکړي. د کرملین له ملاتړ برخمن د متحدې روسیې ګوند ادعا وکړه چې د روسیې د پارلمان د ولسي جرګې درې ورځنۍ ټاکنې ګټلې دي. اپوزیسیون وایي د دغو درې ورځنیو ټاکنو پر مهال انتخاباتي سرغړونې او په رایو کې لاسوهنه سوې ده. دغه ټاکنې چې پرون پای ته ورسېدې او مهمې ځکه ګڼل سوي چې ګمان کېږي په مرسته یې ولسمشر ولادیمیر پوتین هڅه کوي پر قدرت خپلې منګولې لا شاخې کړي. هغه هم داسې وخت چې د 2024 میلادي کال د ولسمشرۍ ټاکنو ته شایي بیا ځان کاندید کړي. په روسیې کې د ګولوس پونوم د پرټاکونو د څار خپلواک بنسټ د بورد غړي ویتالی اوبرین پرون یک شنبه د ازادي رادیو کرنټ ټایم برخه ته وویل
دا ګرانه ده که دغه ټاکنو ته شفافې ټاکنې ووایو. شفافې نه وي ځکه موږ د ولسمشرۍ او تر هغه مخکې د فدرالي ټاکنو په څیر د ویډیو له لارې د مستقیمې څارنې امکان نه درلود.
په دغو ټاکنو کې د اپوزیسیون حضور وروسته له هغې لا کم سو چې چارواکو د زندانی سوي سیاسي مشر الکسی ناوالنی د شبکې غړي له کاندیداتورۍ منع کړل. د روسي د پرمشار په یو پاندون کې یو وسلول کس په دازو سره ګڼډ کسان وژلې دي. د روسي تحقیقاتي کمیټې په ویلامه کې ویلي په دې حمله کې چې نن سوي اته کسان وژل سوي. دغه کمیټې وایي ګڼ نور کسان ټپیان سوي او وسلول تنه هم په ټپي حالت کې نیول سوی دی. ځینو نورو رسنیو راپور ورکړی چې حمله کوونکي وروسته سا ورکړې ده. روسي رسنیو ویلي چې نن یو ناپیژندوی کس د پوهنتون ودانۍ ته له ننوتلو وروسته ډزې پیل کړې. د فایزر او بایونټیک شرکتونه وایي دوی هڅه کوي چې ژر تر ژره له 15 څخه تر 30 کلونو ماشومانو ته د کووینونس ناروغۍ ضد واکسین د لګولو رسمي جواز ترلاسه کړي. د دغه واکسین کلینیکي ازمایښت ثابته کړه چې وړو ماشومانو ته هم بې ضرره دی او دوی ته خوندیتوب ورکوي. دغو شرکتونو نن په یوه ګډ اعلامیه کې ویلي چې دغه واکسین به تر هغه ډوز چې 12 کلونو او تر هغه پوخ عمره کسانو ته ورکول کیږي په لږ ډوز کې ماشومانو ته ولګول سي. په نړۍ کې څه کم 6 میلیارد ډوز واکسین خلکو ته لګول سوی خو لا هم د نړۍ په ځینو هیوادونو کې ځینې کسان نه غواړي چې دغه واکسین ولګوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم ولولئ. آدرس یې دی azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر راپورته. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د طالبانو لخوا اعلان شوی سرپرست حکومت د دوی ترمنځ د خپلمنځي اختلافاتو پایله ګڼي. انټونیو ګوتریش وایي که طالبان غواړي نړۍ په رسمیت وپیژني باید د نړیوالې ټولنې مهم ارزښتونو ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ټینګار کوي چې دا سازمان نشي کولای چې په لاند وخت کې هغه ستونزې حل کړي چې د ده په ټکو د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې په 13 کلونو کې حل نشي کړی. خو طالبان بیا د خپلو مشرانو ترمنځ اختلافات ردوي او دا ډول څرګندونې د دوی ضد تبلیغات بولي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلاف شته او له همدې امله دا ډله ونه توانېده چې ټول ګډونه حکومت اعلان کړي. انټونیو ګوتریش لسین ان ټلویزیون سره مرکه کې وویل د طالبانو لخوا اعلان شوې کابینه ټول شموله نه ده.
موږ ګورو چې ټول ګډونه حکومت د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو له امله جوړ نه شو. څه چې اعلان شول دی و ټول ګډونه حکومت لپاره وروستۍ پریکړه نه ده. زما په اند د افغانستان وضعیت د وړاندوینې وړ نه دی. په داسې یو حالت کې باید د دې هیواد په مسایلو کې ونډه ولرو او د هغو افغانانو چې زوريږي لاسنیوي وکړو. دا معلومه نه ده چې موږ بریالي کیږو کنه، خو دا زموږ دنده ده چې هلته ووسو او خدمت وکړو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د روان وضعیت په اړه د وی پښتنې په جواب کې وویل دا سازمان نشي کولای هغه ستونزې په لنډ وخت کې پای ته ورسوي چې نړیوالو متحدانو د لسګو نظر عسکرو او د تریلیونونو ډالرو په لګښت سره 13 کلونو کې حل نه کړي. د هغه اشاره په افغانستان کې لا تر هغه سره مبارزې د یو ټول شموله حکومت جوړېدل او د بشري حقوقو په ګډون نورو ارزښتونو ته درناوی و. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د بشرپالو مرستو په دوام ټینګار وکړ. خدای هم وویل که طالبان غواړي نړۍ په رسمیت وپیژني باید د نړیوالې ټولنې مهم ارزښتونو ته درناوی وکړي او اجازه ورنکړي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځاله بدل شي. خو طالبان بیا په خپلو لیکو کې اختلاف نه مني. د دې ډلې د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمي ازادي رادیو ته وویل مشان خپل منځي اختلاف نه لري او د چارو د پرمخ بیولو لپاره بشپړ همغږی دي.
زویل اسمسی اسلامي امارات اوس هم په خپل ټولو چارو کې بشپړ یو موټی متحد ده او ټول مسؤلین خپل دند او خپل اهداف ته متحد دي. هیڅ خپل منځي اختلاف او همدارنګ نور اوارز نه دی وجود نه لري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي داسې مهال د طالبانو پولیسو کې د اختلاف خبره کوي چې لدی وړاندې هم ګڼو رسنیو د دې ډلې د حکومت د جوړیدو په تاړاو د خپلمنځي اړیکو د کړکیچ پاړه راپورونه خپاره کړي وو. دا راپورونه تر دې کچې وو چې ګنې په ارکی د طالبانو د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال مولا عبدالغنی برادر او د حقانی شبکې د غړو ترمنځ شخړه شوه. خو خپل مولا برادر او سراج الدین حقانی چې اوس مهال د کورنیو چارو وزارت سرپرست دی دا ادعاوی رد کړي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د طالبانو لخوا اعلان شوی سرپرست او لنمهاله حکومت د دوی ترمنځ د خپل منځي اختلافاتو پایله ګڼلې ده. طالبانو بیا په خپل منځ کې هر ډول اختلافات رد کړي او دا ډول څرګندونې د دوی په ضد تبلیغات بللې دي. څه باندې یو میاشت شو چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي. یو ستونزه چې په دې وروستیو کې راپورته شوې هغه منځنۍ او خوانځي او د غراز لیسو ته او پانتونونو ته د نجونو د زدکړو مخنیوي دی او د نجونو د ورتګ مخنیوي دی. تازه په غزنی کې یو شمیر محصلان ویلي چې له دوی څخه اخیستل شوی د تحصیل حق دی ورکول شي. دوی وایي حق لري زدکړې وکړي خو په خبره یې طالبانو اوس لپاره دا حق ورڅخه اخیستی او راتلونکي کې هم ښکارا ډاډ نه دی ورکړی. دوی دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې طالبانو د شنبې په ورځ د هلکانو ښوونځي پرانستل خو د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانستلو لپاره یې ګام نه دی پورته کړی. طالبان بیا وایي چې دوی د نجونو د تعلیم او تحصیل مخه نه نیسي خو په وینا یې اوس پر دې بوخدي چې څنګه په هانتونونو او ښوونځیو کې نجونو ته خوندي چاپیریال رامنځته کړي.
لخور پرته ښوونځي ته نه ځو.
ل تیر څو ورځو ډیری ځوانان په خواله رسنوي کې دغه هشتګ کاروي او په هیواد کې د نجونو د تعلیم د دوام غوښتنه کوي. دوی وایي څنګه چې ټولنه تعلیم یافته وګړو ته اړتیا لري نو طالبان د ژر تر ژره د نجونو پر وړاندې د تعلیم دروازې پرانیزي ترڅو هغوی وکولی شي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. په غزنی کې یو شمیر شزینه محصلین د ځوانانو دا کار ستایي او وایي د نجونو له تعلیم څخه پرته د زده کړې بهیر نیمګړی دی. په غزنی کې هم زرګونه نجونې په کور ناستې دي او پر مخ د زده کړو دروازې تړلې دي. فرزانه نظری د یو خصوصي پوهنتون د طب پوهنځي محصله ده. دا وایي طالبان د موږ ته له موږ څخه اخیستل شوی حق راکړي، موږ حق لرو چې زده کړې وکړو ترڅو د هیواد په بیا رغونه او پرمختګ کې ونډه واخلو.
شرایط کې د ښځو لپاره شرایط بیخي بیل شوي دي. په موږ چې کوم شرایط وضع شوي موږ ورڅخه خوښ نه یو. اسلام هغه دین دی چې هر چا ته د زده کړو حق ورکړی دی.
سمیرا عباسی هم په دغه پوهنتون کې په طب پوهنځي کې محصله ده. عباسی وایي طالبان د نجونو پر وړاندې د زده کړو دروازې نه بندوي بلکې د هغوی په حجاب او تګ راتګ د نظر واچوي. که ټولنه بې تعلیمه شي فقر، بېوزلي او جاهلت ورسره زیاتیږي.
چې استادان یا محصلین دی ټول باید حجاب ولري. موږ شکر الحمدلله له پیړیو مسلمانان یو. موږ ته په هر ډګر کې حق راکول شوی دی خو په اوسني وخت کې زموږ حق چور شوی دی. زموږ حق دی راکول شي. تعلیم زموږ حق دی. نجونې او ښځې په ټولنه کې عمده رول لري.
یک رول و نقش عمده را داشتن.
تر دې وړاندې هم په غزنی کې د پوهنې چارواکو په وار وار ادا کوله چې په ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې طالبان د نجونو له زده کړو سره مخالفت ښیي او نه غواړي چې هغوی د ښوونځیو ته ولاړ شي. چارواکو ویلي و له تیرو لسو کلو راهیسې له اتلسو څخه په لسو ولسوالیو کې د نجونو هیڅ ښوونځی نشته او په څوارلسو ولسوالیو کې له دولسم ټولګي څخه هیڅ ښځینه فارغه نه درلوده. وخت له رسېدو وروسته طالبانو لا هم د نجونو د زده کړو په اړه ښکاره دریځ نه دی څرګند کړی خو ډیری وخت له رسنوی سره په خبرو کې نظر څرګندوي چې په شرعي حجاب کې د نجونو له زده کړو سره هیڅ مخالفت نه لري. طالبانو د شنبې په ورځ د هلکانو ښوونځي پرانستل خو د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانستلو لپاره یې ګام نه دی پورته کړی. ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتي چې سمدستي د نجونو ته هم اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د یونیسف او نورو ادارو د شمیر له مخې د طالبانو تر راتګ مخکې شاوخوا 4 میلیون نجونې ښوونځیو ته تللې. یاد ادارې په افغانستان کې د نجونو په شمول د ټولو ښوونځیو د پرانستل کېدو غوښتنه کړې ده.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 12.5 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
آزادی رادیو د سهار لوو د ماخام تر وو بجو تاسو ته خبرونه لري. د کابل خاریان د خوراکي توکو د بایو لال وړوالي شکایت کوي. یو شمیر اوسیدونکو آزادی رادیو ته ویل چې د خوراکي موادو بای دومره لوړ شوی چې دوی مجبور شوی چې د ورځې 3 وخت ډوډۍ 2 وخت ته راکم کړي. دوی وایي لامل دا دی چې په خار کې کار روزګار کم شوی دی او په اکثرو ځایونو کې خلک شته پیسې له بانکونو نشي راایستلی. تفصیل په دې راپور کې.
دوه کلن حاجی خان متقاعد کارکونکی دی چې د 2 دیرش کسیزې کورنۍ سرپرستی هم کوي. دی وایي په وروستیو بدلونونو کې 2 زامنو هم دندې له لاسه ورکړې دي. حاجی خان چې د خوراکي او نورو توکو د اخیستو لپاره بازار ته راغله د توکو د بیو لوړوالي شکایت کوي.
دوه دیش کسه خوراکي لرو، نه وړه اخیستی شو، نه غوړی اخیستی شو، نه هیڅ هم نشته. د الله دلبار ته ناست یو، درې وخت ډوډۍ دوه وخت راوړی دا ځکه چې نشته کنه. په 1920 روپۍ بوجه یې وړلي او د دوه دیشو کسانو کورنۍ به دا څو ورځې وشي، هیڅ هم نه ده.
دغه سپین ږیری وایي طالبان باید د خلکو وضعیت ته پام وکړي او د خپل سریو او د توکو د بیو د لوړوالي مخه ونیسي. دا یوازې حاجی خان نه دی چې له ستونزو شکایت کوي، بلکې ډیری خلک چې ثابت عواید لري په تېره د دولت کارکوونکي له دغه برخلیک سره مخ دي. په ظاهر ښکاري چې له وروستیو بدلونونو سره د خصوصي مؤسساتو، دولتي ادارو او تولیدي فابریکو کارونه په ټپه ولاړ او یا یې فعالیتونه کم شوي، چې ورسره کومو خلکو چې تنخواه او ثابت عواید درلود وزګار شوي دي. د کابل ښار یو هټیوال پیر محمد د توکو د بیو د لوړېدو دلیل داسې بیانوي:
دا خو د دې نه جگ سول سي، هلته شراکتو نه جگ دي، مونږ خو جگ نه خرڅوو، مونږ خو په خپل اندازې باندې ورکوو، خلکو سره زارا کوو. خاص په ورځ ملټ ملټ کې کېږي، ملټ ملټ کې سل را غورځي، سل پورته کېږي، په یو چای باندې ریټ نه ده درېدلی. اوسه پورې مونږ حکومت نه دا غوښتنه ده چې بس ارزانی سي.
د کابل ښار د خوراکي توکو پلورونکي د بانکونو د فعالیتونو کمېدل او د پیسو کمښت هم د موادو د بیو د لوړېدو لاملونه ګڼي. خو د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړی بلال کریمی ازادي راډیو ته وایي چې د شته ستونزو د هوارې لپاره هڅې روانې دي او وضعیت مخ په ښه کېدو دی. پدې تړاو ډېرې هڅې روانې دي. بانکونه د فعالیتو په حال کې دي، د دولتي خدمتونو عرضه کول هم پیل شوي، پروازونه کېږي او سرحدونه هم خلاص دي. نو دې ته په کتو مونږ ویلی شو چې وضعیت مخ په ښه کېدو دی. د راپورونو له مخې له وروستیو بدلونونو را په دې خوا بیکاري په کابل کې ډېره شوې او د ثابتو عوایدو لرونکو خپل کارونه له لاسه ورکړي، او دا ستونزې لامل شوي چې ډېری ځوانان د کار موندلو په نیت د خطرونو په منلو سره ځانونه نورو هیوادونو ته ورسوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اورزګان کې طالبانو د هیروینو د پلورونکو د نیولو عملیات پیل کړی دي. په اورزګان ولایت واکمن طالبان وایي د یادو عملیاتو پر مهال تر دا مهاله ګڼ شمېر هغه کسان نیول شوي چې هیروینې پر نشهیي توکو روږدو کسانو باندې پلورل. په ورته وخت کې ځایي اوسیدونکي د طالبانو دا ګام ستایي. تفصیل یې له خپل خبریال نه اورو.
په اورزګان ولایت کې واکمن طالب مشران وایي دغه عملیات یې له تیرو څو ورځو راهیسې پیل کړي دي. د اورزګان ولایت په امنی کومندانۍ کې د طالبانو لخوا ټاکل شوی امیر د امنیت کامران اخونزاده ازادي راډیو ته ویل چې یاد عملیات یې دغه ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې پیل کړي دي، چې پر مهال یې تر 11 زیات هیروین او یا هم تریاک پلورونکي نیولې دي. نوموړي وایي له یادو کسانو سره یې څه اندازه نشي توکي هم نیولې دي، خو ښاغلی کامران یې دقیق اندازه یاد نه کړه.
پاول وحلت کې مو هغه معتادین او هغه خلک چې په اصطلاح کې د وطن خلک ساکان ورته وایي، د پودر پروشان پودر خرڅي، روین خرڅي، تاریخ خرڅي، دا هغه کسانو په باغ موږ وسی اقدام کړی دی. هغه مونږ نیولې دي چې موږ کشف کړی دي، موږ ته معلومات شوی دي. هغه مونږ نیولې دي، مابسته ما چولې دي، د ولایت لوی مابسته ما استولې دي، او په دوم پړاو کې په دوم قدم کې بیا هغه پلان وو او هغه ترتیب موږ لرو چې بیا عام متاجن کسان مونیسو او د امارت تشریعت منګولو ته وسپارو.
کامران اخونزاده ازیاتوی چې په ولسوالۍ کې د متاجنو درټولولو کمپاین هم پیل کړی دی، چې تر دا مهاله ګڼ شمیر متاجن نیولې او محبسونو ته اچولې دي. په اورزګان ولایت کې طالبانو پر داسې مهال د متاجنو درټولولو عملیات پیل کړی دي چې په دغه ولایت کې لا هم د متاجنو د درملنې لپاره کوم مرکز نشته، چې طالبان مجبور دي یاد متاجن د نورو بندیانو په څیر په کوټو کې وساتي. په ورته وخت کې د اورزګان ولایت اوسیدونکو د طالبانو د دې اقدام څخه هرکلی کوي، خو غوښتنه کوي چې طالبان باید دا کار نمایشي ونه کړي او په حقیقت کې د قاچاقونکو مخه ونیسي. دوی وایي مخکې د دغه هیروین پلورونکو او متاجنو څخه تر پوزې راغلي وه او ژوند یې زیات ورته تریخ کړی وو. د ترینکوټ شار اړوند د توري د سیمې اوسیدونکو روح الله ازادي راډیو ته وویل
د ساقي خانه داسې ډېرې وې زیاتې وې، یعنی پر سړکونه بل اخر سي د خلکو او د دانې حکومت پر اتاک سره یې ډېر خلک یې دغه د ساقیانې بند کړل. هغه روینان چې پخوا به په تېر نظام کې پر کلو پانډال ګرځېدل، د خلکو د کورو څخه غلاوې کولې، مثلا مټګاټان غلا کول، هر څه غلا کول، خپل مال مو د ځانه بولي. اوس د دې نظام پر اتاک سره یې موږ ډېر خوشحاله یو، ډېر کسانان یې بجان کړي ساقیان.
خود ترینکوټ یو شمیر نور اوسیدونکي زیاتوي چې په دغه ولایت کې لا هم په لوړه سطح هیروین پلورونکي موجود دي او طالبانو ته پکار ده چې دا هم ونیسي او په وړاندې عملیات روان وساتي. د مرکز ترینکوټ اړوند د توري د سیمې یو بل اوسیدونکي احمد الله ازادي راډیو ته داسې وویل
وسم ستاسو کې ډېر کسان بشادي چې وسیم خرسي خو په پټه خرسي داسې په عامه نه خرسي لکه څنګه چې پخوا خرسېدل، چې دا غوښتنه ده چې اول دې هغه روش کسان ونیسي یا د هغو دپاره کوم روغتون یا کوم مابس تدې دغه کې چې ترڅو دې روین پرېږدي. دغه مو غوښتنه ده چې دې دغه ساکیان اول بند کړي، که چیرې ساکیان بند سي نو انشاءالله روین به هم نه خرسي او زموږ تیزبانان به جي نه وژغورسي د جای د عمل څخه.
توره سیمه د ورزګان ولایت د مقام او امنی کمانډانی څخه په شاوخوا زر متره فاصله کې پرته ده او د ترینکوټ شار شمال ختیځ لوري ته. په دغه سیمه کې د هیروین پلورونکو زیات مرکزونه پکښ کې موجود دي او د سیمې اوسیدونکو زیات وخت لري شکایت کوي. د ورزګان ولایت یو شمیر نور اوسیدونکو بیا په دې نظر دي تر څو چې طالبانو د کوکنارو د کرکیلې مخنیوي نیولې، تر هغو نسی بریالي کېدلی چې دغلته د متاجینو شمیر راکم کړي. دوی غوښتنه کوي چې طالبان دې په دغه ولایت کې د کوکنارو د کرکیلې مخه هم ونسي. دا په داسې حال کې ده چې ورزګان یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې په زیات اندازه کوکنار پکښې کې کرل کېږي او هر کال په زیات اندازه د تاریاکو او یا هم اپینو تولید ورکوي.
له ارزګان ورزو ختیځ ولایت کونړ ته، د کونړ شلتن ولسوالۍ اوسیدونکي وایي پر سیند ورته جوړ شوی پل اوبو ویجاړ کړی او له تګ راتګي ایستلې دي. دوی وایي کوم سړک په وسیله چې شلتن او اسمار ولسوالۍ مرکز اسد آباد سره نښلیږي، د هغه کارونه هم نیمګړي پاتې دي.
د کونړ شلتن ولسوالۍ چې د ډیورن کرخې ته څیرمه پرته ده، اوسیدونکي وایي په تیرو حکومتونو کې ورسره د آبادۍ او بیارغونې چارو کې توپیریز چلند شوی. د دوی په خبره چې نړیوالو ځواکونو ورته د کونړ پر سیند یو پل جوړ کړی و چې هغه هم شاوخوا درې میاشتې وړاندې اوبو تخریب کړی چې اوس هم اوران پروت دی. دوی وایي اسدآباد سره چې د کوم سړک په وسیله دوی مروري ولسوالۍ کې نخلول کېږي، د هغه کارونه هم نیمګړي پاتې دي. د سړک نیمګړي کار او د پل ورانېدلو دوی ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د شلتن قومي مشر حاجي احمد جان وایي
د سړک باندې هو چې د اسمار او د اسدآباد ته لګېدلی شلتن ولسوالۍ باندې تیر شوی دی، دې باندې څه وخت مخکې کار روان و چې سب ګریډ مو شو، لیول ارسې برحاله شلو، پلچکې فعال شو چې اخیر ته آماده شو، خو معلوم نه شو چې څه د وجې نه کارونه وځنډېدل چې دا ډېر آماده و کار ته. اوس ډېر مشکل دی خلکو ته چې دوړه هم ډېره کوي او کاڼې هم بادي او بارانونو سره د سیلابونو سره د خرابېدو په حال کې هم دی. نو د مرکزي حکومت نه غوښتنه ده د طالبانو د ادارې نه چې دې سړک باندې څه وخت چې په کار بند شوی چې د هغې د کار د دلیدو لپاره بېرته لارې چارې ولټوي.
په کونړ کې طالب چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې د اسمار او مرورې ولسوالۍ ترمنځ د سړک نیمګړي کارونه بیا پیل شي. د کونړ والی بیان مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل
د اسمار او د مرورې ترمن چې کوم سړک دی د سین نه په بل غاړه باندې کوم چې تر اوسه پورې خام دی، دغه سړک چې دی دغه په باره کې موږ ټول ارګانونو نه غوښتنه کوو. د ولس واقعي مشکل دی چې دغه په مشکل کې دغه سره ده کوشش وکړي دغه دغه مشکل لغې ته حل کړي. نو د ولایت د مقام هم دغه فیصله ده چې څومره امدادي موسسې زموږ سره امداد کوي، نو هغه د ټولو نه اول زموږ په سړکونو باندې دغه پیسې صرف کړي.
د اسدآباد اسمار ترمن سړک چې شاوخوا څلبیخ کیلومتره اوږدوالی لري، د سین کین لور ته غزیدلې چې ورسره اسمار شلتن او مروري ولسوالی مرکز اسدآباد او همدارز سرکانو ولسوالی سره نخلوي. له همدې سرک ډیورن کرخې ته ګڼي نورې لارې او سرکونه هم بیل شوي چې جوړولو سره به د خلکو تګ راتګ اسانه شي. په کونړ کې داسې نورې ګڼي زیاتې پروژې هم شته چې کارونه یې په هیواد کې د نوي بدلون راتلو سره پر ټپه ولاړ دي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
طالبان په ننګرهار او کابل کې وروستي بریدونه داعش ډلې ته د منصوبو وسلوالو کار بولي. دې بریدونو کې چې تیرو دوو ورځو کې شوي لږ تر لږه اته تنه ووژل شول او له شلو ډېر زیات ټپیان شول. دا بریدونه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته او تر یوې میاشتې نسبي آرامۍ وروسته شوي چې په خلکو کې اندېښنې پیدا کړي. تفصیل یې تر لنډې خبرتیا وروسته اورېدلی شئ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ننګرهار چې په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه ټاټو به یادېږي، دو ورځو کې د چارواکو په وینا د همدې وسلوالې ډلې د خونړیو چاودنو شاهد وو. طالبان داعش د دوی په ټکو شر اچون کې ډله بولي او وایي ژر به یې ریښې په افغانستان کې وچې کړي. د طالبانو ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د وروستیو بریدونو عاملان هغه افغانان دي چې د داعش تر چتر لاندې فعالیت کوي.
د یو فتنګر شریر دلګي کار دسي د داعش ته ځان منسوب بولي. موږ هم کشفیات د غدي ځینې کسان نیول شوي هم دي چې دوی پورې ربط لري او صرف دا غواړي چې او شوبو دا ګډوډي یا بینانی منځ راوړي. کوم هدف ته رسېدلی نه چې موږ هم جدي پسیو تعقیبوي. ان شاء الله ډېر ضرب به ټول بېښکندنه وسي او دا شاملو مخه به تل لپاره ونیول شي ان شاء الله.
وروستۍ چاودنه پرون د جلال آباد پنځمې ناحیه کې د کابل اډې ته څیرمه وشوه چې د ځایي رسنیو د راپور له مخې د یو ماشوم په ګډون پنځه تنه ووژل او ګڼ نورې ټپیان کړل. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه وایي چاودنه د سړک غاړې ماین له کابله هغه مهال وشوه چې د طالبانو یو موټر له سیمې تیرېده. د موټر کې سرحدي پولیس چې اوس د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي سپارو. د شنبې په ورځ هم جلال آباد کې درې او کابل کې یوې چاودنې درې تنه ووژل او له شلو زیات نورې ټپیان کړل. داعش له دې وړاندې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د هغې خونړۍ چاودنې مسؤلیت منلی چې له افغانستانه د بهرنیو اتباعو او د هغوی د افغان همکارانو د تخلي عملیاتو پر مهال وشوه. هغه برید کې د دیارلسو امریکایانو په ګډون د شاوخوا 150 افغانانو د وژنې راپورونه ورکول شول. د امنیتي چارو پوهان داعش د افغانستان لپاره یو ګواښ او د طالبانو حکومت ته سرخوږی بولي. دوی سپارښتنه کوي چې طالبان باید دغې ډلې ته د پښې ځای پیدا کولو فرصت ورنه کړي او په وړاندې یې جدي عملیات وکړي. داعش له فکري پلوه طالبانو سره جدي مخالفت لري او د تیر حکومت پر مهال هم دغې ډلې او طالبانو په ننګرهار او نورو ولایتونو کې سختې جګړې کړې دي.
ستاسو له پیغامونو
د امارات اسلامي نه دا جدي غوښتنه ده چې د معلمینو معاشونه بیا واله کړي. معلمین د سختو ستونزو سره لاس یوهندي که په دوی الله ګراني په دوی رسول الله ګراني دوی د قرآن یاد کړي د رسول یاد کړي د معلمینو معاش دا واله کړي چې خلک د ولګې نه نور پوزه راغلي دي. ژوند نشي کولای دي ژوند نه مرګ بهتره ده دې خلکو ته. الله دې په دې خلکو غیبي رحم وکړي. دا خلک مسلمانان دي انسانان دي ځان ته انسانان وي په دې مظلوم ولس کې رحمي دي. السلام علیکم و رحمت الله.
مشکله دا افغانستان سره سیولار شو کورنم په پاکستان کې دی. نه خو ځانانه را سره خپل ماجر کارډونه را سره ماجر کارډ نه مني. یو د پاکستان شتخته کارډ منل کیږي یو د کندهار د سکرام منل کیږي. نو زموږ د نور ولایتو سی هغه کورنم دلی هغه ماجر کارډ سره ماجر کارډ نه مني. ماجر کارډ بیا را کوي څه لپاره ده نور ماجر کارډ نه منل کیږي. ځانانه را سره یا ځانانه وي تقریبا دغه زحمتونه پر راځي. نو بیا دا ماجر کارډ موږ ته څه بدل کړي موږ ته منل کیږي نه. نو موږ بیا کوو چې بیا دا ماجر کارډونه را سره ټول کړي د حکومت. نو بیا موږ ته پیدا نه کوي نو څه کوو. کورونم دلی موږ دوری یو کورو ته نه راځي کوي.
بله السلام علیکم. یو تن مایب دی مایبینو رئیس په توګه باندې ټول مایبین در بدر دی. دای مایبینو ماش اسلامي امارات موږ ډېر ایله کوو. امنیت خو راوسته موږ ولا خځې طلاق را کوي. موږ ته ماشوم نسته چاندم څوک نه را کوي. اقتصاد ضعیفه ده. ولا کوم کور کې راوړو لرو لا چای لرو لا یو شی لرو که دا یې څوک نه را کوي. باید چې دا د اسلامي امارات لاس ته څه پیسې ورغلي دي هغه باید اول مایوینو ته ماش ورکړي په بانک کې او په میوان بانک کې مایوینو کارتونه جوړ کړي دي. ازادۍ راډیو نه ډېره مننه چې موږ غریبانو هغه نشر کوي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو په دویم نیمایي کې درته دوه اونیز خبرونه لرو، امنیت او سالم چاپریال او د غراز ژوند په شیبو کې هله ده چې د خبرونه تر پای زموږ ملتیا وکړي او د خبرونه هم را سره واوري. اوس په کابل کې د مازدیګر څلور نیمه بجې دی، یو ځل بیا پام وکړي د دې سات لاندو خبرونو ته.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د طالبانو د بیلابیلو سیالو ډلو ترمنځ د قدرت پر سر لانجې په افغانستان کې وضعیت پیچلی کړی دی. انټونیو ګوترش دا خبره له سی این این ټلویزیون سره په خپل مرکه کې کړې ده. د ماشومانو د ملاتړو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې نږدې 10 میلیونه ماشومان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. راپورونه وایي د روغتیا نړیوال سازمان عمومي مشر نن سهار کابل ته تللی چې د روغتیایي ادارو د تمویل په اړه د طالبانو د حکومت له چارواکو سره خبرې وکړي. د کرملین له ملاتړ برخمن د متحدې روسیې ګوند ادعا وکړه چې د روسیې د پارلمان د ولسي جرګې درې ورځنۍ ټاکنې ګټلې دي. د روسیې د پرمشار په یو پانتون کې یو وسلول کس په ډزو سره لږ تر لږه 8 کسان وژلې دي. فایزر او بای یونتیک شرکتونه وایي چې دوی هڅه کوي ژر تر ژره له 15 څخه 23 کلونو ماشومانو ته د کووید 19 ناروغي ضد واکسین د لګولو رسمي جواز ترلاسه کړي.
اوریدونکو وړاندې درته امنیت او سالم چاپیریال او د غراز ژوند په شیبو کې پروګرام لرو، خو ترې وړاندې یو راپور راخلو. د خوست فرهنګیان مدني فعالان او روناندې وایي چې په دې وروستیو کې په دې ولایت کې فرهنګي او مدني فعالیتونه ټکنی شوې دي. دوی وایي خوست د علم، ادب او فرهنګ له اړخه یو بډایه سیمه ده، خو اوس پکې د پخوا په شان ادبي بندارونه، مشاعرې، غزلیز ماښامونه او نور پروګرامونه نه تر سترګو کېږي. بل ورته د فرهنګ په برخه کې طالب چارواکي وایي چې دوی به د فرهنګیانو، روڼاندو او ځوانانو د یو موټیتوب او د هغوی د ذهني روښانتیا په خاطر ګڼې برنامې په پلان او عملي کړي.
خوست چې مخکې پکې ډېر مدني، ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه ترسره کېدل او ځوانانو به پکې په پراخه کچه برخه اخیسته، په دې ځای کې له څه مودې راهیسې دا فعالیتونه ټکنی شوي او نه تر سترګو کېږي. خوستیو فعالانو آزادۍ راډیو ته وویل پخوا به نه یوازې خار د بیلابیلو برنامو کوربه و، بلکې په لرې پرتو سیمو او ولسوالیو کې به هم ادبي او هنري بنډارونه، میلې، مشاعرې، غزلیز ماښامونه، د کتابونو مخکتنې او نور فرهنګي فعالیتونه ترسره کېدل. دوی غوښتنه وکړه چې په دې ولایت کې د پخوا په شان فرهنګي او مدني فعالیتونه چټک شي.
نوم سلیمان ژوندی د خوست ولایت اوسیدونکی. لکه څرنګه په تیر کې تاسو د خوست ځوانان لیدلی وي، ډېر فرهنګي او مدني فعالیتونه ترسره کول. په هر موضوع کې دوی ډېر جدي وو. وخت نا وخته به د اطلاعات او فرهنګ له لورې هم ځانګړي پروګرامونه جوړېدل. په هغې کې به ځوانان سره راټولېدل، مشورې به یې کولې. زموږ غوښتنه دا ده چې د وضعیت بیرته عادي کې ښایي کې، ځکه د کرونا داسې په ټپه درېدلې.
ټولنیز فعال نورالله نوري وایي خوست یو داسې ټاټوبی دی چې په ملي مسایلو کې نوم ډېر ځلانده و، خو اوس له څه مودې راهیسې دا چارې یو څه ټکنی شوي او روښانه نه دي.
خوست یو داسې ولایت دی، داسې ټاټوبه دی چې په ملي مسایلو کې د خوست نوم تاسو به پر ټولیزو او ټولنیزو رسنیو لیدلی وي چې ډېر یو ځلانده و. اوس دغه نږدې څه موده کېږي چې دغه چارې یو څه کمزوري شوي دي، د هغه پخوا په شان ګړندی نه معلومیږي یا روښانه نه دي.
پوهان وایي هر ټولنه د خپل فرهنګ او تمدن پر بنسټ پیژندل کېږي. د ټولنیزو علومو استاد سپین روان نورزی وایي
نو په خوست کې الحمدلله په تیر کې هم ښه فرهنګي فعالیتونه وو، دلته ډېرې ښې ناستې کېدلې، غونډې کېدلې. اوس مو هم هیله دا ده چې د خوست لکه څه ډول چې شناخت موجود دی، د خوست څه ډول چې تعریف موجود دی، همدا ډول اوسني چارواکي خصوصا د امارت اداره هم دې ته توجه وکړي، فرهنګي ناستې، فرهنګي حلقات دا همداسې وسیع وساتي تر څو خوست په ټوله سیمه کې دی و فرهنګي مرکز په توګه پیژندل شوی او بیا هم پیژندل شي.
بدلونی ته د فرهنګ په برخه کې طالب شرواکی وایي چې دوی لپاره فرهنګي فعالیتونه ارزښت لري او دوی به هڅه وکړي چې ادبي او هنري فعالیتونه په خوا کې د ځوانانو د فکری تنوع لپاره بیلابیل برنامه پلي کړي. په خوست کې د طالبانو لخوا د اطلاعات او فرهنګ نوی رئیس شبیر احمد عثماني وویل
امید دی چې د خوست هغه ظرفیتونه سرټول کړو، د هغوی په همکارۍ، د هغوی په مشوره مخته قدم کیږدو او هغه پلانونه یا پروګرامونه چې د مرکز د طرفه موږ تر وکولی کیږي هغه په ښه شان عملي کړو. ځوانانو
د فکری تنویر او ذهنی تنویر د پوره کورو مختلف برنامه وي ته پیش کو هغه که د هنر او ادب په برخه کې دی هغه که د سیمینار په برخه کې دی هغه که د ورکشاپ په برخه کې دی
په خوست کې په خو د خزو د لسو مدني بنسټونو په ګډون خو او شاعتي او ټولنې او بنسټونه موجود ول چې تر ډیره به یې علمي هنري او کلتوري فعالیتونه سرته رسول او په دې برخه کې به یې ځینې لنډمهالې پروژې هم پلي کولې خو له هغه وروسته چې طالبانو د قدرت واګې په لاس کې اخیستي یاد فعالیتونه ټکنی شوي او ډیر نه تر سترګو کیږي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنه. هغه څښاک یا نوشابه چې ګاز لري نن سبا په هر کور کې لیدل کیږي. ماشومان، ځوانان، حتی مشران دومره سره عادت شوي چې له خوړو سره یې شتون حتمي ګڼي. خو یا کله مو فکر کړی چې ګاز لرونکي نوشابه روغتیا له لوی ګواښ سره مخ کوي؟ نن په همدې اړه خبرې کوو. له موږ سره میلمه ډاکټر سید فاروق سادات دی. په پایل کې خپل دغه دیغو نوشابو پاک خبر راته وکړي چې ګاز لرونکي دي، دا څومره تاوان رسولی سي؟
مشروبات چې کوم دي د انرژیزا یا انرژي لرونکي مشروبات دا او غیر انرژیزا یا انرژي لرونکي مشروبات چې د کوکاکولا او پیپسی د نوشابه دي ډیر زیات مضرات بيخي زیات دي، خصوصا د وړو د پاره، د نوي ځوانانو د پاره او حتی د کاهلانو د پاره خطرناک عادت پیدا کوي، احتیاط پیدا کوي چې ما یو درې څلور زری خلک مصرف کی نو بیا مجبور دي چې په ټول عمر کې دا مصرف کی. نو د دې بل توان دا دی چې خپله کافین اخیستل او کافین مصرف د نورو موادو، د نورو د ګټورو موادو په جذب کې د ټولو سره مقابله کوي، د نور منرالونو یا ګټورو ویټامینونو حتی نورو موادو د جذبولو نه جلوګیری کوي، مخه نیسي او خپل ځان جذبولو ته آماده کوي. بل مزریات دا دی چې دا کافین چې کله بدن ته ورداخل شي د نو اشتها بلاکوي، نور د دی هایډریشن یا د اوبو د منځورلو سبب ګرځي، یعنی اوبه په وجود کې داسې کوي چې بیخي خارجوي. او مزراتی که داسې په سیستماتیک ډول راشو د غاښونو او د خولې نه شروع کیږي چې د غاښو د پوکي د زیړوالي سبب ګرځي. پوکي په دې معنی چې غاښ داسې کوي لکه اسفنجي کوي چې ډیر داسې زر ماتیږي یا زر خرابیږي. نو چې دنه لار شي په مری کې یا مری کې تخریش منظره وړي، دیوالونه چې د مری دی هغه تخریشوي، بیا مری ته چې نوځي مری کې تیزابیت زیاتوي، نور چې کوم ډیر مشکلات دی په دې کې، بیا چې کلمو ته ځي په کلمو کې هم ډیرې ناخوالې رامنځته وړي، خپله د کلمو او د معده تخلیه نارمل میتود چې دی چې په هغې کې باید د خواړه ډیر زر په څلورو ساعتو کې باید دفع شي، د هغې نه مخنیوی کوي، نور قبضیتونه خلکو ته منځته راوړي. داسې هم کیدای شي چې انسان بیخي په شپو ورځو بالکل رفع حاجات ونه کړي، ډیر نفخ و باد پیدا کوي، سړی احساس همیشه د دفع د کاذب کوي، کله چیزی نو صرف ګاز و هوا خارجیږي، نور داسې کوم شی نه وي. او ډیر خطرناک هم دغه دی چې اوبه د منځه وړي، او په دې کې باید اوبه ډیرې واخلي، لیکن بدبختانه بدبختانه که واړه دي، که ځوانان دي او که مشران دي، کله چې یو ځلې دا مصرف وکړو، کله چې بیا دته تنده یا تږې پیدا شوه نو بیا دته بیا مخ راوړي چې په هغې باندې خپله تنده کینوي. حتی تاسو زموږ ځوانانو ته وګورئ، ماشومانو ته، ټول ډاکترانو منډې وایي چې زموږ اولادونه خوب نه لري. کافین دا ټول دغه کوم نمونه مې چې واخلل دا ټول د خوب ضد دي، خوب په هیڅ صورت نه ورځي. نو هلته کله چې ډاکټر ته ځي، ډاکټر بعضې کسان چې مثلا تاریخچه صحیح نه اخلي، هغې ته د خوب دواګانې چای کوي چې هغه یو د بل پر ضد کار کوي.
په دغو نوشابو کې هغه که پیپسی ده یا د جینسنګ و رقم رقم نمونه لري، په دوو کې کوم مواد کاریدلي؟
د تمامو انرژي یا کوم دغه یا انرژي داره مشروبات چې دي یا غیر انرژي داره مشروبات چې دي، په دې کې هغه مهم عنصر دی چې دی کافین دی. کافین نو داسې یو شی دی چې مثلا خصوصا په انرژي لرونکو مشروبات کې یا څښاک کې، په دې کې تقریبا داسې په یو بوتل کې چې دغه 250 میلی لیتره یا 300 میلی لیتر راځي، په دې کې تقریبا د 500 میلی ګرامه پورې کافین موجود وي. شوګر یا خپل قند دی دا ډیر زیات مضرات لري. نور جنسنګ پکې دی هغه ډیر زیات خپل ځم مضرات لري. جنکو بایلوبا بلا ماده ده. ګورین دی دا ټول په هیڅ ځای د سیستم کې د سیب مفادات نه لري. صرف یو کاذبه، یو گذری، یو ډیر مقطعی آرامتیا انرژی سړی ته ورکوي. داسې فکر کوي چې په مغه لسو دقو یا شلو دقو یا نیم ساعتو کې هر کار چې پیل کی فکر کوي چې دا پیل د ما سره د انرژي کومک کړی، لیکن د هغې د پیل نه خبر نه لري چې هغه بیا ډیر مضرات لري.
بله.
ډیر مشکلات منځته راوړي.
اکثرا ماشومان لیدل کېږي چې دوی ډېره زیاته علاقه ښیي، که په زوري که په رضایي، نو په کورنۍ باندې پیپسي ځان ته اماده کوي یا همداسې نورې نوشابې چې هغه ګاز لري. په داسې حالت کې له دغو وړو سره څه کول پکار دي چې ا دې اقل زړه یې صبر سي له دغو شیانو نه چې دوی ته تاوان رسوي؟
که ماشوم په دې باندې پوه شي چې د ما ژړا، د ما شالاتوب، د ما کر یا د ما د خوراک نه خوړل بالاخره د دې سبب ګرځي چې یو شی ماته لاس ته راځي، نو هغه د هغې عادت ګرځي، هغې ته ادامه ورکوي او تاسو مجبوروي چې دا کار وکړي. نو ځکه د ما چې کوم توصیه یا مشوره میندو ته، پلرونو ته ده، یا مشر ورورانو ته، د کورونو غړیو ته چې د کور مسؤلیت په غاړه لري، دا دی چې تاسو د اولاد ژړا ومنئ، د اولاد شرط ومنئ، ولې چې هغه د ژوند سره اړیکې لري. تاسو باور په خدای وکړئ چې دغه نوشابه د دوی په تحصیل کې، په خپله حافظه کې، په ډیرو شیانو باندې، که تاسو غواړئ که یو سالم یو شخص چې په آینده کې د خپل د جامې په درد وخوري، د خپل د خور و مور و پلار و کور په درد وخوري، تاسو د هغې ژوند په یو دقیقه آرامش باندې، یا تاسو د هغې د ژړا نه ځان خلاصوئ، نو تاسو د هغې ټول ژوند تباه کوئ.
د حل لاره څه کیدلی سي؟ ماشومانو ته د نوشابې بدیل څه ورکړل سي چې هم یې تنده ماته سي او هم دوی نور نوشابه ونه غواړي؟
اصلا دغه خپله اوبه دا اوس علما و ټول په دې باندې متقاعد دي چې د اوبو نه ښه نوشابه اصلا په دنیا کې نشته. نو چې هر وخت چې هر ضرورت پیدا کیږي، ډیر په طبیعي موادو سره موږ کولای شو چې اوبو ته ښه خوند ورکو او ښه رنګ ورکو چې هغې سره ماشوم وخوري، هغه په یخچال کې وساتو. لکه په اوبو کې شات یا عسل چې حل شي، بیا ورسره لږ شودې ګډې شي، یا یو مثلا شیریخ دې جوړ شي، یا مثلا داسې نوشابهګانې د طبیعي د نارنج و مالټې یا جوس یا هر شی چې وکولی شي چې مایات شی کې خود ته چې طبیعي منبع ولري، نو هغه کولی شي چې ډیر زر د ماشومانو زړه کې ځای ونیسي. خو ډیر مشکل ده کې دی چې په انرژیو کې بعض مواد چې هغه په بیخي په اجزاو کې لیکل شوي نه دي، چې هغه ډیر زیات علاوه د کافین اعتیاد آور دي. نو د دې د اعتیاد ضد کار هم دغه دی چې باید قانون د هلته چی کې چې باید په کور کې انرژي باید څوک مصرف نه کړي. او بله غټه خبر دا ده د مشرانو دپاره چې دی هیڅکله د ماشومانو په مخ کې ونه خوري، د ماشومانو په مخ کې ونه خوري. حتی دم ورسره کومک کوي چې کله چې مثلا کوم اعلانونه چې د انرژي یا د نوشابه باب په باره کې په تلویزیون رادیو کې راځي، هغه باید زر اخواته کړي. ټول درواغ دي. دا صرف همدغه دی چې دی هغه مواد خرڅ شي، ښه شی نه لري، صحت دپاره ډېر تاوان
دی. دغه نوشابو کې که پیپسي ده، که دا نور ده، یو رقم کوم مواد دي چې هغه ډېر خوندور او اشتهاور وي. ماشومان څه چې حتی لویان تاسو خبره معتادیږي ورباندې، دغه پاک لبانې تاسو څه وایې؟
ډېره ښه پوښتنه. بیا دغه د دې چې کوم هغه تولیدونکي اجزاوي دي، هغه ډېر متعدد شیان دي. خو په ډېرو کې بیا خصوصا په پیپسي او کوکا کولا او ډیو په دې شیانو کې د ټولو نه زیات قند، بوره یا شکر ډېر په غټه پیمانه. استاد باور وکړئ چې مثلا هغه کومه بوره چې دی منحل کوي یا تام یې په حساب هغې باندې جوړوي، هغه ډېر زیاته بوره په ډیر خاص شکل په انحلال باندې تبدیلوي او په هغې کې اچوي چې هغې سره یې ام تام کې کیږي. او ما و تاسو خو عادت لرو چې کله چې خوراک ختم شي، د خوراک په ختم کې یو خوږوالی خورو چې د هغې د هضم طریقه سری کوي. نو دغه خوږوالی چې په دغې پیپسي و کوک په چوګ د هر څه شي نه زیات دی. تاسو باور وکړئ چې مثلا په یو بوتل پیپسي کې تقریبا 14 ګرامه یا دغې نه اضافه تر مثلا شوګر منحل دی، او هغه ډیر اغیزه په چو باندې لري. هم تم یې ښه کوي او هم یې هغه نظر هغه، خو چون بیا هم مصنوعي دی، خپل بوره مصنوعي ده طبیعي چیل لري ډېری ناخوالې ډېری ناپایلې چې دا منځته راوړي صحت ته سړی په هر سن کې کولی شي چې په شوګر یا په د قند په مرض باندې یا شکر باندې مصاب کی هم کولی شي چې چاغي داسې بې وخته چاغي منځته راوړي چې هغه چاغي نو بیا هیڅ د منځه نه ځي په اسانۍ باندې. اوس تاسو باور وکړئ چې مثلا یو بوتل د کوکاکولا یا پیپسي یا هر شی چې خوري دا چې هر وخت په ورځ کې چې ورې وخوري نظر هغه کوم تحقیقات ته چې شوی تقریبا یو کیلو وزن جګوري.
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرزه که چی است الله ممال او ملگره
جواند پا شیبو که
لانده بندگی دوا شو شیروه من دی برابر اگل دکا شیروه که بی مره خواده و واقع بی دقا شیبسه
خالونه واره شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کونه
ارغا اس بی تکړه اس بی تبه په دیوانه سپریږي سهار سهار په دیوانه منډه وای په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني د چرم یا چرمنې په تاریخ خبري است.
چرمن یا چرم دا د انساني استفادې توکونه تر ټولو قديمي هغه توکې د انسانان لدینه کار اخیستې.
ل چرم څخه کوم شیان جوړیږي؟
پړې به د چرم نه به جوړو چې هغه وسه مونږ کرسته ده بازي لوخي وو چې اوبو په خاطر به استعمالې ده هغه د چرم نه وو د دې غوا غوړي به ویل کول کچوړې به د چرمی جوړې کړې ورته هغه پکې اچول وړې خوان به نه خراب او نور ډېر اسباب ترخیلو کې د مونږ مشران قصې کولې چې کله به مونږ ښکار ته تللو چرمی بوټونو بار علاوه به مونږ یو رقم چرم د پنډیو نه تاو وو د راحتي ساسم کوو خو صاحب پکې
نن امدا موضوع چیرو ارزښت روښانه وو او پاړې د خلکو نظرونه هم درته وړاندې کوو ملکی هم وکړي. قدر من اړونکو چرم د انسانانو له پیدایښت سره سم رامنځته شوی دی خو د وخت په تیریدلو سره لکه څنګه چې نورو توکو بدلون کړی دی او بیلابیل شیان ورته جوړ شوي دي همداسې له څرمنې څخه هم ښکلي او د اړتیا وړ څیزونه رغېدلي دي. جامپر، واسکاټ، چپنه، دستکول، د پیسو بټوې، کمربند، د ساعت بند، بوټ، چپلۍ، پڼې، کڼاوې او داسې نور یادولی شو چې له څرمنې یا چرم څخه جوړیږي. دا چې د څرمنې تاریخ چیرې رسیږي او په لومړیو کې څه ډول وو د علوم اکاډمۍ له علمي غړي او د پوهنتون له استاد نورالله کوثر څخه مو پوښتلی دي.
چرمن یا چرم د انساني استفادې توکونه تر ټولو قديمي هغه توکې ده چې انسانان لدینه کار اخیستی. طبیعت ده چې د آدم علیه السلام له حبوط او ځمکې تر کوزیدو نه وروسته انسانانو ژوند التیا پرله پسې زیاتېدله او انسانانو وقتاً فوقتاً هر وخت د ژوند ضرورتونه د زیاتوالي لوري توله. انسانانو لومړني ګام کې هغه بوټي او توکي او حیوانات او هغه شیان چې انسانانو په اطراف کې او د انسانانو تر څنګه وي د انساني تکثر او زیادت لوجنه هغه انسانانو ګټه اخیستله تر دې چې انسانانو ضرورت پیدا کړ لدینه چې دغه شیان د پتن استفاده کی ذخیره لپاره هم او د ساتل لپاره هم انسانان باید یو وسیله ولري چې هغه وسیله لومړی ځل لپاره انسانانو له چرم نه یا څرمن نه چې د حیواناتو له پوستونو نه او د حیواناتو له څرمنو نه او پټوک نه ګټه اخیستله هغه حیوانات به دوی خړل دغه پټکی به وچ کړل او بیا به آش ورته وي یا به هغه دوباغت کړل پاک به کړل او غینه بده هغه د بدبوئی ورکاسو او د چرمن بخپل هغه اصلي هغه ساته دین انسانانو مختلف ګټه اخیستلې زای یا مشک د دې لپاره کاریده چې وب غړی او نور هغه وبړن توکي انتقال کې پکې وې ساتي امدار رقم بیا روستو شړومبي او نور شودي شړومبي یا نور وسيله د دې ځای یا د هغه پټکې نه جوړ مشک په واسطه سره کاریده همدار رقم نور لوخې تنه کاریده بیا ورور انسانانو د پخول لپاره څرمنې یا د پخول لپاره بوټونه او هغه پاپوشونه یا هغه وسیلې چې هغه کې اغوستل کیږي د څرمنه جوړولې په انسانانو ورور له مختلفو غونه استفاده وکړه د لیکلو ذریعہ ولا چې د حیواناتو پوسټوک پټکو باندې ویل کاته قران عظیم شان د لومریز لپاره د حیواناتو په پټوکو باندې لیکل سوید د اهو په سرمن باندې په نور سرمنونو باندې چې وڅېو په غو باندې لیکل سوید بیا ورورو د دې د غټه ډیره زیاته سوله د کتاباتو له نور استفادونه روستو انسانانو سکله صنعتي انقلاب منستراغه او ماشينري ژوند شروع سو بیا نو د چرم تولید مصنوعي توګه هم شروع سو چرمن یا چرم چې په ابتدایي حالت کې استفاده تنه کې د ورورو مصنوعي چرمونه منستر لیدې کارخانې او فابریکې پیدا سولې او بیا کیمیاوي موادو سره تولید د چرم شروع سو او نننې چې ګورو د بشر په ژوند کې اقلا 25 سلنه چرم کاریږي د نن زمانه کې هم په دغه صنعتي دور کې او د ټکنالوژي په دور کې چې ګورو منګه 25 سلنه د انسانانو په ژوند کې چرمن په کاریږي
اصل چرم هغه کسان خوخوي او پیژني چې له چرمنې څخه جوړ شوی شیاني کارولې وي لیکوال سید شینواری وایي چې له بایک خنیولې بیا د سات تر بنده پوري ټول ل اصل چرم څخه جوړ دي نو ما وړای دیغه وخت کې سهام را تکوي چې د کوچیانو په کېګدی کې ل چرم څخه جوړ شو لوخو کې شدي او مستي خورلې وي
زه ډیر جالب شي سره مخامخ شوم از موږ کلی تبران دي د کوچانو چې موږ پلار تر زامنو خېمي وي اوی تبکله کلمه کوتلو ما ډیر جالب شانل ته ولیدل یعنی ډیر ساده دنیا وا یو پس د دې کوچانو ټول ژوند روان کړو مثلا ما ولیدل چې دوی چې خوراک وو د میګو شیدی ماست کرت داشان بیا بیرته دوی کې نستل پڅ شي باندې وړیو نه به جوړ لیمچیو لباسونه مور نه جوړول شپل داس کولونه مور نه جوړول شپل چې هغه بیا دوی بشاته اچول بیا به مال پسیتل مثلا پتاکه یو ته د وګو هغه وړیو نه به یو څه جوړ کړو جالب خبره دا و چې دوی راځون ډیر ابتدایي وو مثلا که دوی وو وختل چې شیده په ماستو باندې واړی نو بیا به دوی خمزور ورته ول هغه به یو ټکه به راوخسته دانه به په شیدو کې واچول هغه بیا پرنس ول ماسته باندې نه جوړ شول او ډیر خواږه ماسته باندې جوړ شول نو بیا ما یو ډیر مهم شی ته پام شو هغه دا و چې دوی څرمن ډیره ښه استفاده کوله دوی څرمنې نزان ته بوتان جوړول شول د حیواناتو څرمنو نه همدارز څرمنه به څوک به مریضان وو دوی کې هغه څرمنه به ورته ورواغوستله د واړه سیرلی بیا په دغه مورن نړۍ کې ما خپل چرمی شان ډیر خوښیږي چې څرمنه نه جوړي ز خپل هغه بوتان هغه د مچ هغه وطني یو اصلي څرمنه زما جیب کې وایلټ چې د باکس کې جیبي ورته وای دام باید څرمنه وسی او ډیر ښه څرمنه نه جوړ دی زما د لاس سات کې چې کوم باندې ورته وای دا چې کوم د دام باید د څرمنه وسی ډیر خرنګم لري زما څرمنه رنگ ډیر خوخیږي حتی ز چې کله پوشاک کوټ زما سودانه کوټونه چې څرمنه وو دا چې هغه د مې رنگ څرمنه وسی خامخه یو خ کلاسیک شاوخ دی زما د کمپیوټر بیگ هم څرمنه دی
د تاریخلو اوسیدونکو همت وای چې د چرم ټول لوخو او شیانو سره ځان آرام احساسوي خو د چرمی بوټو کارول بیا د لپاره حتمی دي دای وای چې له چرمنې څخه جوړ شوی توکي روغتیا ته هم ګټور دي او په کابل کې لږ کوچنی هم یادونه کوي چې یوازې د چرمنې جوړولو ته ځنګړ شوی و
زه کله بوټان انتخابوم هغه طبيعي چرم چې ده قدرتن زه په کې احساس دي راحتي کوم کم بوټي مثلا دلته ترخیلو کې د منګه مشران بچ قصې کوله چې هغه ابتدایي لوخي مثلا اسباب چې زیاتره د چرم نه بو مثلا پړای بو د چرم نه بو جوړو چې هغه وسم من کرسته ده مثلا بازي لوخي و چې د اوبوب خاطر به استعمالې ده هغه د چرم نه و د چرم یو خواص دا مو چې مثلا اوبه باندې خرابولې بعض وخت به حتی د غوړې او د لوخې په خاطر باندې به استفاده کړي چې هغه وسم من کرسته دلته د غوا غوړې به ویل کول او کچوړې به د چرمی جوړې کړي ورته هغه په کې اچول مثلا د قطۍ یا د یو لوخې په خاطر به استفاده کړي چې هغه غوړې خوند به نه خراب او نور ډېر اسباب او بل ترخیلو کې د مونږ مشران قصې کولې چې کله به مونږ ښکار ته تللو نو دا چرمی بوټونو بار علاوه به مونږ یو رقم چرم د پنډیو نه تاوه چې هغه وخت خو به واورې ډېرې وې غرونو کې به مزل وه مثلا آهوګانو پسې به تللو ښکار ته یا د سویانو ښکارونه به هم کول نو واوره به ډېره وه پنډیو نه به هم چرم تاو کړی و یو به ډېر د راحتي احساس هم کوو نو هغه چرمونه چون طبیعي چرمونه او اصلي چرمونه او ډېر به پکې وسا او ټول خلک زیاتره استفاده یې دینه کوله بل صحیح وي ما په نظر باندې باور وکړه هماغه پوستین هماغه جمپر چرمی چې وسم وخت ډېر یو خاص خوشبوي لري د چرم او بل مونږ کره وس هم سپرونه دي هغه د چوبازي سپرونه سابق به چوبازانو چوبازي کوله چرم نه جوړ شوی دي کابل کې سابق چې یو کوڅم و د چرم دوزانو په نوم باندې څرګه کې با تجربه پوسټین دوزانو بردوزانو چرم بده ورکه غوی با شور کو به ته د فرمایش په اساس باندې یو شادر ته جوړول
که څه هم اصل چرم ګران دی خو ګان کسانی خوخوي د کابل اوسنکه احمد ګل وای چې په دې ورستیو کې اصلي چرم ډیر په سختۍ پیدا کیږي حال دا چې په بازار کې ډیر غتل دل کیږي چې هغه له بدل چرم څخه جوړ شوی دی
چرم د پوخا په نسبت اوس وخت کې ډیر کم پیدا کیږي او که پیدا هم شي ګمان کوم که د پوخا په نسبت اصل شی پیدا شي مثلا که منګو ګورو پوخا به بوټان جامپر خولې د لاس دستکشې داسې ډیر شیان د چرم نه جوړېده چې هماغه شیان که اوس وګورو که بوټ دی جامپر دی خولې دا څپلۍ دي دا اوس ټول د پلاستیک نه جوړیږي د چرم په نوم چې هغه مر کیفیت او ارزښت موږ مر خني کبوټ او استعمال کو نو د یو څو خروسته یو وخته درې ورځې وروسته پک پکې بوی کوي هم دا رنګ ک جامپر وګورو جامپر د چرم په نوم په بازار کې خرڅول کیږي خو چې د یو وخته وروسته هماغه جامپر پوسټه کې اچي چې اصل چرم نه هم دا ډیر شین دي مثلا مونږ تاسو په خپل کور کې د دسترخوان څخه استفاده کوم چې مخکې به د اصل چرم نه جوړېده ډېر زیات وخت کار به کولو خو اوس چې دی اوس د پلاستیک نه جوړېږي چې د یو میش چې ډېر وخت چې میش یو نیمه میش وروسته خپل کیفیت له لاسه ورکوي اصل چرم ډېر کم پیدا کیږي په بازار کې
درنو دوستانو دا وا د دیونه ژوند په شیبو کې خبرونه د اصلو لرغونو او خلکو چیزونو د پرمختګ او ودی پیله خدای پاماني درنخلو الله مو مال او ملګریشه.